السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د سید قادر چلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. سپینې ماڼۍ له پاکستان نو غوښتل چې پر خپل خاور د طالب مشران ونیسي. د دې موضوع جزئیات په همدې خبرونه کې خبريږي. د کابل یو سلو یولس فرقه قومندان وایي چې په راتلونکي لمریز کال کې به په کابل ښار او د کابل په ولسوالیو کې له اړوندو ادارو سره په همغږۍ د نصرت په نامه پوځي عملیات پیل کړي. روان خبرونه په ترڅ کې د افغانستان او سیمې د مهمو تحولاتو په اړه اوري. خو اوس د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان کورنیو چارو وزارت له تروریزم سره د مبارزې ریاست وایي پر کانټیننټال هوټل د حملې د څېړلو په اړه جدي څېړنې او پلټنې پیل شوې دي. ایران باندې امریکا او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو د نننۍ کتنې د اجنډا په سر کې وي. د لندن د اتفاقیې اداره وایي 1450 تنه له یونایټ کلب او یو هوټل څخه د ګازو د لیکېدو له امله ایستل شوې دي. خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له تروریزم سره د مبارزې ریاست وایي پر انټر کانټیننټال هوټل د حملې د څېړلو لپاره د دغه ریاست او د ملي امنیت د عمومي ریاست د متخصصینو یو ګډ کمیسیون جدي څېړنې او پلټنې پیل کړې دي. د دې وزارت له تروریزم سره د مبارزې رئیس نجیب امان نن ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون هڅه به دا وي چې د دغې حملې اصلي عاملین پیدا او عدالت ته راوکاږي. ښاغلي امان ژمنه وکړه چې د دغه پلټونکو کمیسیون نتیجې به له بشپړېدو وروسته له خلکو سره شریکې شي. دا هغه ژمنه چې له دې مخکې په افغانستان کې د ډیرو خونړیو حملو د څېړلو په اړه شوې چې ډیر ځلې نه ده پر ځای شوې. پر کانټیننټال هوټل په وروستۍ حمله کې چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی لږ تر لږه 22 تنه وژل شوي دي. د جوزجان چارواکي د دې ولایت په درزاب او قشتېپه ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت ډلې داعش د وسلوالو ترمنځ په نویو نښتو کې دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکوي. د جوزجان د والی ویان محمد رضا غفوري د سشنبه پر از ازادي راډیو ته وویل چې تیرش په درزاب په شاتوت کلی کې د طالبانو په یو کمین کې د داعش درې غړي او د قشتېپه په شوربولاق کلی کې په یوې لنډې نښته کې درې وسلوال طالبان او درې د داعش وسلوال وژل شوي دي. د هغه په وینا په دواړو ولسوالیو کې دواړه ډلې یو بل ته لاس په ماشري. د جوزجان د والی د ویان دغه ادعا په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې او د دولت دواړه وسلوالو مخالفې ډلې معمولا د دا ډول نښتو په اړه څرګندونې نکوي. د هلمند ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په نادلي ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې عملیاتو کې شپږ وسلوال وژل شوي او دوه نور نیول شوي دي. د هلمند ولایت د پولیسو مطبوعاتي مسؤول عبدالسلام افغان په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات له څو ورځو راهیسې په نادلي مارجې او ګرشک ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف پیل شوي چې هغوی د سیمې پرېښودو ته اړ کړي دي. د افغان په خبره دغو عملیاتو په مارجا او ګرشک ولسوالیو کې هم ښې نتیجې ورکړي. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه انس نه دی ویلي. د کابل د یو سلو یولسمې فرقې قومندانۍ وایي د راتلونکي لمریز کال لپاره په کابل ښار او ولسوالیو کې د نصرت په نوم د تصفوي عملیاتو لپاره تیاری نیولی دی. د دغې فرقې قومندان جنرال عبدالنصیر زیایی نن په کابل کې خبرلاند ته وویل د هیواد له اړوندو امنیتي ارګانونو سره په ګډه پلان ترتیب شوی چې په کابل ښار او ولسوالیو کې د امنیت د ټینګښت لپاره ګډې هڅې پیل شي تر څو د 1999 کال د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات په دې سیمو کې په امن کې ترسره شي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. ایران باندې امریکا او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو د نننۍ کتنې د اجنډا په سر کې وی ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن اروپا ته د سفر په دوهمه ورځ نن په پاریس کې خپل فرانسوي سیال ژان لیدریان سره خبرې وکړي. ټیلرسن پرون په لندن کې خپل برتانوي سیال او نورو چارواکو سره وکتل. ټیلرسن په دې سفر کې تهران ته د سخت سزا ورکولو لپاره چې هغه به ښایي د نړۍ له قدرتونو سره د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا وتل ودروي د اروپا د ملاتړ په برخه کې د پرمختګونو خبره کړې ده. په عین حال د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر په بروکسل کې تهران تورن کړ چې د ملګرو ملتونو د پریکړې لیک هغې برخې ته درناوی نه کوي چې له تهرانه غواړي چې د لرې واټن ویشتونکو توغندیو پروګرام چې د اټومي سروکو د لیږدولو په هدف مخته وړل کیږي ودروي. ملګري ملتونه وایي په 2010 میلادي کال کې شپک پنزو سولسات سرتیری وجل شوی دی. ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې نن خبر کړی ویلي چې له 1949 کال راهیسې دا د وژل شویو سولساتو سرتیرو د مړینې تر ټولو لویه شمېره ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې دغه راز ویل شوي چې له 2013 میلادي کال راهیسې 145 سرتیری پولیس او ملکي مامورین په 1500 سولساتو ماموریتونو کې وژل شوي. دا هم په تاریخ کې د 50 کلونو په موده کې د سولساتو سرتیرو د تلفاتو تر ټولو لویه شمېره ده. د سولساتو سرتیرو ډیری دا تلفات په مالی، جنوبي سودان او د مرکزي افریقا په جمهوریت کې پیښ شوي دي. د لندن د اتفایی اداره وایي چې 1450 تنه له یوه نایټ کلب او یوه هوټل څخه د ګازو د لیکېدو له امله ایستل شوي دي. د بیړنیو چارو له ادارې د مرستې غوښتنه د لندن د سیلانیانو د سیمې له سیمې د شپې 2 بجې وروسته له هغې وشو چې په کراوین واټ کې د ګازو لیکېدل کشف شول. د لندن د اوروژنې ادارې وویل چې د اوروژنې 2 موټر، د ژغورنې 2 ټیمونه او د اوروژنې شاوخوا 40 کارکوونکي د پیښې ځای ته واستول شول. دغه ادارې وویل چې د اوروژنې کارکوونکو دا وموندله چې په سیمه کې ګاز لیک شوی دی. په دې پیښه کې د ټپیانو راپور نه دی ورکړل شوی. د ګازو د لیکېدو له کبله د لندن د مترو 2 تمځایونه انتړل شوي. پولیسو ویلي چې د احتیاط لپاره سیمې ته غځېدلي سړکونه بند شوي او موټر چلوونکو ته هم لارښوونه شوې چې د اوس لپاره دې د سیمې ته له ننوتو ډډه وکړي. دا و د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه ملو نوریاس نوری واوریدل. سپینې ماڼۍ له پاکستان وغوښتل چې پر خپله خاوره د طالب مشران ونیسي. د روانې خپرونې په ترڅ کې د سولې د عالي شورا پر کار او فعالیت د انتقادونو په اړه هم اورئ. خو د چارو کارپوهان وایي چې هر هغه څوک چې د سولې لپاره کار کوي باید ستاینه او هرکلی وشي.
که چیرې دولت د سولې په رابطه باندې کور دننه اتفاقي نظر نه لري، نو که هر څوک د سولې جریان ته اوږه ورکوي دا مهمه ده.
د کابل یو سولیوم فرقې قومندان وی پراتون کې لمریز کال کې په کابل او د کابل په ولسوالیو کې د نصرت په نامه پوځي عملیات پیل کړي. د افغانستان د سولې کور په نوم بنسټ د سولې علي شورا په هڅو انتقاد کوي، وایي چې د سولې بهیر باید د ځانګړو کړیو د سیاسي ګټو قرباني نشي. د نړۍ د تحولاتو په اړه هم اوري او د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د خوځو لپاره 19 پروګرام نیمه نړۍ او تفریحي خبرونه د ګوډي اچار خبرېږي.
اوس پام وکړئ خبرونو ته. نتاقان
حسین غرڅا
او پمبګل ترای.
آزادی رادیو په اف ام سل اشاریه 5.5 په کابل لولو خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. سپینې ماڼۍ له پاکستان غوښتنه دي چې پر خپل خاورې د طالب مشران ونیسي. دا غوښتنه 2 ورځې وروسته له هغې ده چې وسلوالو طالبانو په کابل کې پر انټر کانټیننټل هوټل د خونړي بریت مسؤلیت ومانه چې پکې لږ تر لږه 22 کسان وشل شول. له بلې خوا د پاکستان صدراعظم له امریکا غوښتنه دي چې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې دي د هیواد د برخې درناوی وشي. ملالۍ بشیر سره په سټوډیو کې ده او په دې اړه تازه جزئیات لري.
ورسته له هغه چې طالبانو په کابل کې پر انټر کانټیننټل هوټل په برید د مبرید مسؤلیت ومانه چې چارواکو په وینا پکښې د 4 بهرنیانو په ګډون 22 کسان وژل شول. امریکا له پاکستانه غوښتي چې پر خپله خاوره د طالب مشران ونیسي. پر انټر کانټیننټل هوټل له حملې 2 ورځې وروسته د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز له پاکستانه وغوښتل چې په خپله خاوره کې دي د افغان طالب مشرانو پر وړاندې لاس په کار سي. دې وویل:
We call on Pakistan to immediately arrest or expel the Taliban's leader.
موږ له پاکستان غواړو چې په چټکۍ سره د طالبانو مشرانو ونیسي او یاد یې هم له خپل خاورې وباسي. سپینه ماڼۍ وایي په افغانستان کې پر ملکیانو حمله واشنگتن هڅولی چې د افغانانو تر څنګ ودرېږي او د هغوی ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پر انټر کانټینینټال هوټل د 1 شنبې د ورځې حمله په سختو ټکو غندلې ده او له افغان حکومت او افغانانو سره یې د خپل هیواد د ژمنتیا پر دوام ټینګار کړی دی. پر انټر کانټینینټال هوټل تر حمله وروسته د افغانستان جمهوري ریاست په یوه اعلامیه کې پاکستان ته په غیر مستقیمه توګه په اشاره ویلي و. افغان حکومت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي چې تر هغه وخته چې تروریستان په سیمه کې خوندي ځایونه ولري، د سیمې خلک هیڅکله سوله نسي موندلی. خو د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی لرویټر سره په نوې مرکه کې ویلي چې هیواد یې تر بل هر چا له تروریزم څخه اغیزمن شوی دی. د پاکستان صدر اعظم د امریکا پر ولسمشر ډونلډ ټرمپ د هغه د وروستي ټویټ په خاطر انتقاد کړی دی چې ویلي و پاکستان د تروریزم سره په مبارزه کې امریکا تیرستلې ده. عباسی وویل دا ټویټ د منلو وړ نه دی او پاکستان باید په افغانستان کې د امریکا د پاتې راتلو لپاره ملامت نه سي.
The tweet had no new message.
دای وای دی ټویټ نوې پیغام نه درلود. په دې ټویټ کې چې کومه ژبه کارول سوې ده د منلو وړ نه ده. عباسی پر دې سربېره چې امریکا یې غوښتي چې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د پاکستان ونډې ته درناوی وکړي، دې خبرې ته هم اشاره کړې چې ګواکې امریکا افغانستان ته د ناټو ځواکونو لپاره د اکمالاتو لیږلو په خاطر د پاکستان له هوایي حریم څخه استفاده کړې او د هغه پیسې یې ورته نه دي ورکړې.
And they continue to be used.
دای وایز مجلم ځکنیو لارو استفاده شوی او لا هم دوام لري. زموږ په هوایی حریم کې 1 میلیون یا شای 1.2 میلیون پروازونه سوی وي او پیسې راته نه دی راکړل سوی. امریکا لږ تر لږه دا باید ومني چې پاکستان دغه هیواد تم ځکنی او هوایی لارې ورکړي دي. عباسی زیاته کړه که څوک له پاکستان سره د مرستو حساب کول غواړي نو د پاکستان له هوایي حریم څخه د استفادې بیه هم باید هیره نه کړي. په داسې حال کې د پاکستان صدر اعظم د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د خپل هیواد پر رښتینولي ټینګار کوي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر انټر کانټینټال هوټل له حملې وروسته ویلي دا حمله له پولې هاخوا ځای پر ځای سوې حقاني شبکې کړې ده. حقاني شبکه هماغه ډله ده چې په افغانستان کې پر تر ټولو خونړیو او په تر ټولو ماهرانه حملو کولو تورنه ده او امریکا پر پاکستان تور پورې کړی چې په خپله خاوره کې د دغه شبکې پر وړاندې جدي اقدامات نه دي کړي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. له ملالۍ بشیر مو اورېدل چې سپینې ماڼۍ له پاکستان وغوښتل چې پر خپله خاوره دې طالب مشران ونیسي. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د کابل د 111 فرقې قومندان وی چې پراتونکو لمریس کال کې په کابل خار او د کابل پولیسو لوی کله اړوندو ادارو سره په همغږي د نصرت پر نامه عملیات پیلوي. جنرال عبدالنصیر زیایی د سه‌شنبه پر ورځ کابل کې خبري اعلانو ته ویل په ستراتیژیک سطحه د نصرت پر نامه عملیاتو لپاره چمتووالی بشپړ شوی دی. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان د عملیاتو د پیل د هرکلی ترڅنګ ټینګار کوي چې باید په خار کې ټول عملیات د کشفي او استخباراتي معلوماتو پر اساس ترسره شي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان پر رپورټ کې ورو.
په داسې حال کې چې په کابل ښار کې وروستۍ حمله او د داعش یا اسلامي دولت په نوم ډلې تبلیغاتي پاڼو کابل ښاریان اندېښمن کړي. د کابل د 111 فرقې قومندان وایي چې راتلونکي لمریز کال د کابل ښار او ولسوالیو د امنیت لپاره د نصرت په نامه پوځي عملیات پیلوي. جنرال عبدالنصیر زیایی د سه‌شنبه پر ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل په ستراتیژیک کچه د نصرت په نامه د پوځي عملیاتو لپاره چمتووالی بشپړ سوی او په اپراتیفي کچه د دې عملیاتو دندې تشریح سوی دي.
ما آماده هستیم در عملیات نصرت که
سال موږ چمتو یو چې راتلونکي کال د نصرت په نامه عملیاتو کې له اړوندو ادارو سره په همغږي امنیتي ستونزې حل کړو. همداشان د 1119 لمریز کال د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته شرایط دا کړو. په ستراتیژیک کچه د نصرت عملیاتو لپاره پروګرام چمتو سوی او په اپراتیفي کچه دندې تشریح سوی او په تکتیکي کچه یې پروګرامونه بشپړ سوی دي. د نصرت په نامو تصفیوي عملیاتو ته د چمتووالي خبر داسې محل ورکول کیږي چې دوه ورځې وړاندې د کابل په انټر کانټینینټل هوټل باندې د وسلوالو طالبانو په ډله ییزه حمله کې د 14 بهرنیانو په ګډون 19 کسان ووژل شول او 9 نور ټپیان شول. تیرونی د مشرانو جرګې سناتورانو ویل چې د شتلې د کابل په بګرامۍ ولسوالۍ کې په یو شمېر ښوونځیو او کورونو باندې خپل بیرغونه لګولې دي. د کابل د 111 فرقې قومندان وایي چې د شتلې د خپل تبلیغاتو او د خلکو د ویرولو لپاره دا کار کړی، کومه لویه اندېښنه نه ده موجوده. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان د عملیاتو د پیل د هرکلی ترڅنګ ټینګار کوي چې باید په ښار کې ټول عملیات د کشفي او استخباراتي معلوماتو په اساس ترسره شي. د دغو کارپوهانو له ډلې کابل خان تدبیر ازادي راډیو ته وویل چې په دې تصفیوي عملیاتو کې باید ټول مشکوک ځایونه په نښه شي.
دا د کابل په امنیت باندې یقینا تاثیر اچولی شي. ولې د کابل د امنیت لپاره مهمه خبره دا ده چې په کشفي ادارو باندې ډېره زیاته سرمایه ګذاري وشي، ځکه کشفي ادارې کولی شي چې د عملیاتو د آغاز نقطه پیدا کړي او د هماغه ځای نه تعقیب کړي. دلته دی فرقو یا دی قومندانتونو عملیات په خارونو کې ستونزمن دي، هغه باید د کشتي ادارو په همغږۍ باندې ترسره شي او مشخص ځایونه افراد او اشخاص چې هغلته غیر مسؤلي وسلې پکې دي هغه باید پنهښه شي.
د کابل د 111 فرقې قومندان وایي چې روان مریض کال یې له کابل ګارنیزون، امنیتي او کشفي ارګانونو سره په همغږۍ او د دوی په ملاتړ د خالد په نامه 300 عملیات کړي چې 10 وسلې، 8 تفانچې، 14 مشکو کسان او 1 ارتباطي وسایل یې نیولي دي. عبدالنصیر زیایی زیاتوي د نصرت په نامه عملیات به له کشفي او استخباراتي ادارو سره په همغږۍ ترسره کړي.
د رحمت الله افغان په راپور کې مو اوریدل چې د کابل د 111 فرقې قومندان وي پراتون کې لمریز کال کې به په کابل ښار او د کابل شاوخوا ولسوالیو کې د نصرت په نامه پوځي عملیات پیل کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د سولې کور په نوم بنسټ د سولې علي شورا په هڅو انتقاد کوي او وایي چې د سولې بهیر باید د ځانګړیو کړیو د سیاسي ګټو قرباني نشي. د دې بنسټ غړي فهیم پیغام د سه‌شنبې پر ورځ په کابل کې خبري ناستې ته وویل چې د سولې علي شورا په چارو کې وظیفوي تداخل او د سولې د خبرو لپاره د یو پیاوړي او واحد ادرس نه موجودیت دغه بهیر له ناکامۍ سره مخ کړی دی. بلخوا د افغانستان د سولې علي شورا بیا وایي د سولې د خبرو اترو لپاره مشخص ادرس د سولې علي شورا ده او په دې برخه کې هر هغه حرکت نه ملاتړ کوي چې د دې شورا له پالیسۍ او تګلارې سره په ټکر کې نه وي. نور حال د واصل وسال په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د سولې کور په نوم بنسټ د سولې د خبرو اترو او مذاکراتو لپاره د یو پیاوړي واحد ادرس نه موجودیت او د سولې علي شورا په چارو کې وظیفوي تدخل د سولې د روان بهیر د ناکامۍ ستر لاملونه بولي. دغه بنسټ غړي فهیم پیغام د سه‌شنبې پر ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته ویل چې د سولې پالي شورا کې د یو لړ جدي اصلاحاتو ترڅنګ پکار ده چې دغه ملي بهیر افغان شموله او د ټولو افغانانو غوښتنې پکې په نظر کې ونیول شي.
دا وایي چې د سولې شورا باید نور هم پیاوړي شي، حکومت نور هم کاری وکړي، ځوانانو نقش پدې کې زیات شي، د علماو کرامو نقش پدې کې زیات شي، د مدني ټولنو نقش پدې کې زیات شي، همدارنګه د سولې د پروسې جریان په مستقیم ډول د افغانستان د خلکو سره شریک شي.
خغله پیغام وایي د دې لپاره چې د سولې په برخه کې رواني هڅې نتیجه ورکړي، اړینه ده چې د ډیرو ادرسونو پر ځای واحد ادرس رامنځته شي. د پداسیال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیرې اونۍ د سه‌شنبې پر ورځ پار کې د سولې د علي شورا د مشرتابه له پلاوي سره پلیدنه کې لا دوی وغوښتل چې د ټول هیواد په کچه د سولې د ټینګښ لپاره هڅې وکړي. همدارز د ترکیې په استنبول ښار کې د حزب اسلامي په وساطت له وسلوالو طالبانو سره د سولې دریمه ناسته هم ترسره شوه چې نتایج لا نه دي روښانه. که څه هم افغان حکومت او وسلوالو طالبانو په دغو خبرو کې د خپلو استازو ګډون رد کړی، خو د سولې علي شورا د درلونشه رئیس محمد اکرم خپلواک چې په همدې غونډه کې ګډون درلود ویلي، د یو شمېر هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان مداخله، مافیایي کړۍ، د مخدره موادو قاچاق کوونکي او نړیوالې تروریستي شبکې د بین الافغاني سولې پر وړاندې عمده خنډونه دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې علي شورا ویان امین الدین مظفری وایي د سولې د خبرو اترو لپاره مشخص ادرس د سولې علي شورا ده او په دې برخه کې له هر هغه حرکت نه ملاتړ کوي چې د دغې شورا له پالیسۍ او تګلارې سره په ټکر کې نه وي.
پالیسۍ شورا علي صلح همیس کې از هر حرکتی
دی وای د سولې د علي شورا پالیسی هم ده هر هغه خوځښت چې د سولې د خبرو لپاره زمينه برابروي او د دغه شورا د پالیسي او ستراتیژي سره په ټکر کې نه وي ملاتړ کوي. کوم ارګانونه چې په دې برخه کې کار کوي هغه یې پوره اړه لري، خو د سولې د پروسې اصلي مالک د سولې علي شورا ده. د افغانستان د سولې کور په هیواد کې د تلپاتې سولې د ټینګښ لپاره د افغان حکومت جدي اراده او د سولې پالي شورا کې اصلاحات اړین بولي. د دغه بنسټ په باور تر هغې چې د سولې د خبرو اترو او مذاکراتو لپاره یو واحد او پیاوړی ادرس رامنځته نه شي، د سولې روانې هڅې به بې پایلې وي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
همدې مسئله باندې د چارو د کارپوهانو نظر هم مخلو. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د سولې په ټینګښت کې د هر چا ونډه مهمه ده. د سیاسي چارو کارپوه ناصر شفیق وایي که حکومت وکړی شي د سولې د علي شورا په نوښت له طالبانو سره سوله وکړي نو ښه ده، اما که دا کار د نورو ادرسونو څخه کېدای شي مشکل نه لري. له ښاغلي شفیق سره زموږ همکار حدیث پردیس مرکه کړې ده.
کچری دولت دا تورمندی ولري او د ولس د اعتماد په نتیجه کې د خپل اورګانونو د لارې نه د سولې منطقي نتیجه ته ورسیږي دا خو نور اعلی نور ده. خو کچری مونږ وینو چې دولت د سولې پر اړتیا باندې لوي خونه په خپل دننه په کور دننه یعنی اتفاقی نظر نه لري، لبل خونه دولت د بهرنیو کړیو له خونه هغه پوره ازادي نه لري، نو که هر څوک د سولې جریان ته خپل اوګور کوي که هغه سیاسي ګوندونه وسی که هغه مدني ټولنې وسی او که هغه افراد وسی چې د سولې دغه مرغۍ په لاس راشي او د سولې دغه خوږه میوه د افغانانو خولې ته ورشي دا مهمه ده. نور چې د هر خوانه وسی که هغه د دولت له خوانه وسی او که هغه د نورو مختلفو غیر متمرکز دول باندې د مختلفو جریانونو لارې نه وسی.
بله شفیق صاحب، دغه د سولې د عالی شورا رامنځته کېدل او یا د سولې د خبرو لپاره دغه ادرس رامنځته کول چې حکومت وایي د سولې پر رابطه چې کومې هڅې کېږي باید د همدغه بنسټ له خوا منسجم شي، نو پوښتنه مې دا کوله چې تر اوسه پورې تاسو فکر کوئ چې دغه شورا خپل هغه صلاحیتونه چې ورکړل شوي دي هغه ایمال کی او یا وکړی شي په دغه مهمه پروسه کې خپل رول وشي لوبولی؟
تر څومره معلومات درم د سولې شورا غړي ټول په کابل کې ناست دي او د خو ژوند د سہولتونو برخمن دي. د دې خلکو مؤثریت به هغه وخت کې موږ منلی چې دوی هلمند ته تللي وي، دوی روزګان ته تللي وي، دوی کندهار ته تللي وي، دوی ننګرهار او کونړ او لغمان او نورستان او حتی شمالي او مجنون ولایتونو لکه فراه او فاریاب ته تللي وي. په کابل کې چې څوک دوی ناست وسي او خلوت راځي نو دا د ادغام مجدد هڅه ده نه د سولې، او په دې شکل باندې سوله نه راځي.
بلې شفیق صاحب، روسي پوښتنه مې دا کوله چې تاسو اشاره وکړه چې د سولې علي شورا او همداراز حکومت په هغه شکل چې لازم وه په دې برخه کې خپل رول نه دی لوبولی، خو یو بله پوښتنه دا هم رامنځته کیږي چې په وروستیو کې د ځینو سیمه ییزو هیوادونو په دې برخه کې هغه مداخله او په یو شکل په دې له وسلوالو سره د دوی اړیکې دې مسلې څومره د سولې پروسه له خنډونو سره مخ کړي؟
په مجموع کې د جګړې تداوم که هغه د افغان دولت له خوا نه د امریکای په ملاتړ سره دوام مومي او که هغه د وسلوالو مخالفینو له خوا نه د روسي چین په ګډون د پاکستان او د ایران د ګاونډیانو په توګه باندې په حمایت سره دوام مومي، دا د افغانستان د خلکو سره دښمني ده. که چیرې د سولې رښتونی شورا وي او قوي منطقه درلودلی، یعنی زه د یو فرد په توګه باندې طالبانو ته دا قناعت ورکولی شم چې افغانستان نور سولې ته اړتیا لري او دا جګړه نیابتي جګړه ده او د پردیو په ګټه څرخي.
د سیاسي چارو کارپو ناصر شفیق چې وایي د سولې لپاره که هر لوری هلې ځلې کوي باید هرکلی وشي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
دا فرا والی وای طالبان غواړي په لویدیزه حوزه کې دا ولایت خپل مرکز وګرځوي، خو په وینا یې وسلوال طالبان ما هیڅ کله دغه هدف ته ونه رسیږي. محمد عارف شاه جهان د سه شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې اوس په فرا کې وضعیت تر کنټرول لاندې دی، خو نوموړي د ځواکونو کمښت او په پرمختللو وسلو د طالبانو سمبالښت لوی ننګونې وبللې. بلخوا په ولسي جرګه کې د فرا د خلکو ځینې استازي بیا د وضعیت د کنټرول په اړه د والي خبرې بې بنسټه بولي. محمد حدیث پردیس په رپورټ برابر کړی دی.
که څه هم په لویدیز ولایت فرا کې ناسم امنیتي وضعیت د یو شمیر خلکو اندېښنې زیاتې کړې، خو تازه د دې ولایت والی محمد عارف شاه جهان وایي وضعیت دومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې په اړه تبلیغ کیږي. ښاغلی شاه جهان د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان د ورځې لخوا له افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري، خو د شپې لخوا د پرمختللو وسلو څخه په ګټه اخیستنې پر افغان ځواکونو حملې کوي. د ده په خبره طالبان د دې لپاره چې فرا په لویدیزه حوزه کې خپل مرکز وګرځوي خپلو حملو ته زور کړی، خو اوس وضعیت تر کنټرول لاندې دی.
فراد یو مرکز په صفت دوی طالبان تلاش درلود یا فراد بیا امنیتی راولي، دلته یو اکمالاتي دهلیز جوړ کړي د ټول جنوب غرب هم همداسې د دې ځای نه لکه چې د تېر کالونو د طالبانو حرکت و شمال خواته دوی خپل نقشې لري. ټول شیان یو ځای سوی ده چې د طالبانو څوک چې د طالبانو حمایت کوي د دوی توجه جلب کړي. خواته
نوموړی وایي په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو د کمښت موضوع هم له مرکز سره شریکه کړي او هیله لري چې ژر تر ژره په دې برخه کې اقدامات وشي. د فراه ولی په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې په وروستیو کې وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی. تر دې وړاندې د فراه د ولایتي شورا ځینو غړو له رسنیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې وه چې که وضعیت همداسې دوام وکړي نو ممکن دا ولایت د وسلوالو طالبانو لاس ته ورشي. دا په داسې حال کې ده چې د فراه تر څنګ یو شمېر نور ولایتونه هم د ناامنۍ له ګواښ سره مخ دي. له دې وړاندې وسلوالو طالبانو د خپلو حملو په ډیرولو سره وکولی شول چې د دویم ځل لپاره د کندوز ډیره برخه سقوط کړي. اوس هم د شمالي ولایت بدخشان دوه او بغلان یوه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. په فراه کې پرمختللو وسلو ته د طالبانو لاسرسی بله هغه اندېښنه ده چې د دغه ولایت والی هم نه ردوي. د فراه سیمه ییز چارواکو تل په دې اړه اندېښنه ښودلې خو د ملي دفاع وزارت بیا په دې برخه کې د هر اړخیزو څېړنو ژمنه کړې. د ټولو سره سره په ولسي جرګې کې د فراه د خلکو یو شمېر استازي وایي حکومت د فراه د امنیتي وضعیت په اړه خلکو ته رښتینی معلومات نه ورکوي. له ډلې سمیع الله سمیم ازادي راډیو ته وویل
وضعیت خوب امنیتی نداره ولایت فراه، طالبان رسما در ولایت فراه ګمرک داره.
دوی وایي په فراه کې امنیتي وضعیت ښه نه دی، طالبان رسما د فراه په ولایت کې ګمرک لري او موټر محصولوي او هغه خلک چې د روانو جګړو له کبله بې ځایه شوي له جدي ستونزو سره مخ دي. اخوا د پوځي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد وایي په فراه کې د مخدره موادو قاچاق له ایران سره د دغه ولایت ګډه پوله او په لویدیځه حوزه کې د فراه مهم جغرافیوي موقعیت په دغه ولایت کې ناامنیو ته لار هواره کړې. د خغري مجاهد په خبره د فراه ناامني په ټول لویدیځه حوزه بد اغېز لري نو ځکه باید حکومت په دې برخه کې جدي او ګړندي اقدامات وکړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکوونکو د نوم لیکنې لپاره د لومړیو کارونو د پلیدو ترڅنګ د دې پروسې د مالي ستونزو د حل کېدو ژمنه هم شوې ده. د دې کمیسیون وایان ګل جان عبدالبدی سیاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروسې د مالي لګښت ژمنه افغان حکومت مرسته کوونکو هیوادونو او ملګرو ملتونو کړې ده، خو اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې د شبکې چارواکي وایي د کمیسیون کارونه له ځنډ سره مخ دي او فکر نه کوي چې انتخابات به په ټاکلې مودې تر سره شي. تفصیل د ناجیه صاحب په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي د کمیسون کارونه په ښه توګه مختزي او د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر او مالی لګښت په اړه اندېښنې حل شوې دي. د دغه کمیسون ویان او کمیشنر ګلاجان عبدالبدی سیاد د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کمیسون له لورې د رای ورکوونکو د نوملیکنې لومړني کارونه هم پیل شوې دي.
یک توافقنامه بین کمیسیون مستقل انتخابات و بین یوناما
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او نړیوال مرسته کوونکو او یوناما ترمنځ یو تړون لاسلیک شوی چې د انتخاباتو د رای ورکوونکو د نوم لیکنه د بهیر مالی لګښت چې شاوخوا 1.5 میلیون ډالر کیږي د دوی لخوا د 90% لګښتونو د ورکړې ژمنه شوې او 10% د افغان حکومت لخوا ورکول کیږي.
خغلی سیاد ویل چې د راتلونکو لسی جرګې او ولایتي شوراګانو انتخاب باتو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې د ثبت کتابونه ډیزاین شوی او ډیر ژر به چاپ شي. د خبرې په داسې حال کې کیږي چې تر اوسه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون نوی کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی د حکومت له لوري دغه کمیسون ته نه دی معرفي شوی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویاند وایي د نوی کمیشنر له معرفي کېدو او د کمیشنرانو د شمیر په پوره کېدو سره به دوی د کمیسون د رئیس، مرستیالانو، منشي او ویان ټاکلو لپاره داخلي انتخابات سره کړی. د راپورونو لمخې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ترسره کېدو لپاره له 200 میلیونو ډالرو ډېرې بودیجې ته اړتیا ده. د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو لپاره د مالی امکاناتو ترڅنګ د یو شمېر ناامنه سیمو د امنیت ټینګښت هغه مسایل دي چې د خلکو او انتخاباتو د سارونکو ادارو اندېښنې راپارولې. له بل پلوه د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکه یا اکسین د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له هلو ځلو هرکلی کوي، خو وایي چې د انتخاباتو ترسره کېدو لپاره ډېر کارونه پاتې دي چې مخکې له مخکې باید ورته پام وشي. د دغې شبکې رئیس جانداد سپینغر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه کمیسیون بودیجه مستقیما دوی ته په اختیار کې نه ده ورکول شوې. د دوی په استخدام پروسه تر اوسه لا پاتې ده. په دې ټولو مسایلو په نظر کې نیولو سره دا ښکاري چې موږ آماده نه یو.
د راتلونکي ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدو ته نږدې شپږ میاشتې پاتې دي، خو د انتخاباتو انتخاباتو سارونکي ادارې په دې موده کې د انتخاباتو لپاره چمتووالی ستونزمن ګڼي.
روغتیایي څېړونکو د وینې د ټیسټ اولو نوې طریقه پیدا کړې ده. په دې اړه زیات جزئیات له اسمت ساروان اورو.
څېړونکو د تیر اونۍ د پنجشنبې په ورځ وویل د وینې د ازموینې یا ټیسټ کولو یوه نوې طریقه یې موندلې چې د اته ډوله سرطاني تومورونو د خپرېدو له مخنیوي سره مرسته کوي. سټراسمن ورځپاڼې د جورنال ساینس د راپور له مخې ویلي، مخکې تر دې چې د سرطان د ناروغۍ د پیژندلو دا طریقه عامو خلکو ته وړاندې شي، پکار ده چې نورې ازموینې وشي. دا طریقه کینسر سیک نومیږي او لګښت یې $1500 دی. دا څېړنه د امریکا په جان هاپکنز پوهنتون کې شوې. څېړونکو دا شیوه د سرطان په 1015 تنو ازمویلې او د سرطان ناروغي په هغوی کې تشخیص کړې ده. دوی وایي چې دا طریقه په مجموع کې په 70 دقیقه ثابته شوې ده. د دغو کسانو په رحم، ځیګر، نس، پانکراس او سینې کې سرطاني غدې تشخیص شوې دي. د کینسر سیک هدف دا دی چې سرطان مخکې تر دې تشخیص شي چې د انسان په بدن کې خپور او درملنه یې سخته شي. حاضر دمه د سرطان په ناروغي کې تر ټولو مشکله مسئله همداره چې ډېر ځلې ناروغي ژر نه تشخیص کیږي.
څلور نیمه بجې شوې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له تروریزم سره د مبارزې ریاست وایي پر انټر کانټیننټال هوټل د حملې د څېړلو لپاره د دې ریاست او د ملي امنیت د عمومي ریاست د متخصصینو یو ګډ کمیسیون جدي څېړنې او پلټنې پیل کړې دي. د هلمند ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په نادلي ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې عملیاتو کې شپږ وسلوال وژل شوي او دوه نور نیول شوي دي. د جوزجان چارواکي وایي د دې ولایت په درزاب او قشتپه ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت ډلې اندایش ترمنځ په نښتو کې نه وسلوال وژل شوی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مسؤلینو نن د کندهار هوایي ځواک ته څلور نور بلک هاک هلیکپټرې ورکړلې دي. مخکې دغه ځواک ته څلور دا ډول هلیکپټرې ورکړل شوي وې. د کابل د 111 فرقې قومندان وایي د راتلونکي لمریز کال لپاره په کابل ښار ولسوالیو کې د نصرت په نوم د تصفیوي عملیاتو لپاره تیاری نیولی دی. ایران به د امریکا او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو د نننۍ کتنې د اجنډا په سر کې وي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن اروپا ته د سفر په دوهمه ورځ نن په پاریس کې له خپل فرانسوي سیال ژان لیدریان سره خبرې وکړي. ملګری ملتونه وایي په 2018 میلادي کال کې 1516 سرتیری وژل شوي دي. ملګری ملتونو په یو راپور کې چې نن خپور کړی ویلي له 1994 کال راهیسې دا د وژل شوو 1600 سرتیرو د مړینې تر ټولو لویه شمېره ده. او د لندن د اعتفایي اداره وایي 1450 تنه له یو نایټ کلب او یو هوټل څخه د ګازو د لیکېدو له امله ایستل شوي دي.
وړاندې په خبرونه کې د خځو لپاره اونیس پروګرام نیمه نړۍ او تفریحي خبرونه د ګوډې اچار خبريږي. خو اوس له مرزي احمد زیز څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کابل د ساحلي فوټبال د شمنه سیالۍ په لړ کې د افغان کلب قرنی بیسیا کوردو او امید افغان لوبډلو د دغو سیالۍ نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړه. د فوټبال فدراسیون د نشرات رئیس شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو لوبډلو ترمنځ نیمه پای لوبه سبا ترسره کیږي. ښاغلی شاداب زیاته کړه چې د کابل د ساحلي فوټبال سیالۍ په لړ کې پرون د افغان کلب لوبډلې او د دوو پر وړاندې د نوي افغان کلب او امید افغان لوبډلې شل د څلورو پر وړاندې د ځوانانو همدرد لوبډلې ته ماتې ورکړه. دغه راز سوردو د مراد خانی لوبډلې ته لوبه 9 د 10 او ولی اثر د چوانانو متحد لوبډلې ته لوبه 15 د 13 پر وړاندې وبایلله. د افغانستان د وشو یو شمېر لوبغاړي له پاکستاني لوبغاړو سره د وشو په سیالۍ کې د ګډون لپاره نن د کویټې په لور روان شول. د وشو د ملي لوبډلې روزونکي ظاهر نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستانه په دغو سیالۍ کې شپږ حرفوي لوبغاړو، 15 د اماتور لوبغاړو، 2 تنو سروزونکو او یو روزونکي ګډون کړی دی. دغه سیالۍ د روان میلادي کال د جنوري په 25 په کویټې کې پیلېږي او 3 ورځې دوام کوي. او د هسپانیا د لالیگا سیالیو په لړ کې تیره شپه د ایبار او مالاګا لوبه یو دیو پر وړاندې مساوي شوه. دغه ورځ د انګلستان د غوره لیګ سیالیو په لړ کې تیره شپه سوانسی او لیورپول سره لوبه وکړه. په دغه لوبه کې د سوانسی لوبډلې د لیورپول پر وړاندې یو ګول ترسره کړ. په دې ډول لوبه یو د صفر په پایله سره د سوانسی په ګټې پای ته ورسېده.
د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکی مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. په روانه خبرونه کې د خزینه مدافع وکیلانو په فعالیتونو خبرې کوو. دا چې په افغانستان کې څومره خزینه مدافع وکیلان فعالیت کوي؟
فعلاً شاید در حدود 800 نفر یا 1000 نفر وکیل مدافع ځان مدافع سره افغانستان د قسمت وکالت دفاع داریم.
دوی د کار په جریان کې کوم ستونزو سره مخ دي؟
مثلا میګم به کوم چې خزینه لري لوبه ته مسیج میته.
او خزینه مدافع وکیلان د زیانمنو میرمنو د دوسیو په سیړلو کې څه مرسته کولای شي؟
د ولایت کې باندې و ما نظارت خانه کې بیا وکیلان راغی. زه وکیل مینم درې میاشتې تیر شو بیا څلورم ځلې و چې محکمه کې برات واخیستل.
هیله ده تر پای را سره ملوسی. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟
هغه شخص چې ښځه تر وهلو او ټکولو لاندې ونیسي خو پر ټپې کېدو یا معلولیت تمام نشي، له احوالو سره سم په لنډ حبس چې له دریو میاشتو څخه زیات نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون درویشتمه ماده.
قدرمنو اوریدونکو، کله چې په افغان کورنیو کې لیوي ښځې سره ظلم او زور زیاتی کیږي، د دود دستور له مخې ښځه باید زغم ولري او د هر څه تحمل کړي. یا ډېری کورنۍ د میرمن وړوندې ستونزې د جرګو او مرکو له لارې حلوي چې ډېر ځله د ښځو په برخه کې حق حقدار ته نه رسیږي. اوس هم په ځینو سیمو کې افغانان د کورنیو ستونزو د اواري لپاره قضایي رسمي اوارۍ ښه نه ګڼي او دا یو ډول شرم بولي. خو ګڼې ښځې چې نورې ټولې لارې پر مخ وتړل شي نو د خلکو پیغورونه په ځان مني او د خپل حق غوښتنه کوي. په افغانستان کې چې زیاتره ښځې نالوستې دي نو ګڼې ښځې په دې نه پوهیږي چې د خپلو حقوقي ستونزو د اواري او یا د تاوتریخوالي په صورت کې څنګه ځان تر عدلي او قضایي ادارو ورسوي، خپله قضیه څنګه پر مخ بوزي. او په افغانستان کې عادلانه عدلي او قضایي نظام ته د میرمنو نه لاسرسی هم بله جدي ستونزه ده چې ګڼې افغان میرمنې ورسره مخ دي. د ښځو قضیو سره دوه ګونی چلند، اداري فساد، د ښځو د قضیو د تعقیب او څیړلو په خاطر له دوی څخه ناوړه غوښتنې هم لوی مشکل دی. په دغسې مواردو کې له ښځینه مدافع وکیلانو پرته ښځو ته ډېره ګرانه ده چې عدالت ته لاسرسی پیدا کړي. د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مشر کبیر رنجبر په وینا، ډیر کم وخت کیږي چې د مدافع وکیلانو ټولنې فعالیت پیل کړی چې له 2000 څخه ډیر غړي لري. نوموړی همدارنګه د ښځینه مدافع وکیلانو په اړتیا هم خبرې کوي.
ډیر کم وخت کیږي د انجمن د مدافع وکیلانو د قانون په بنسټ خپل فعالیتونه شروع کړل. چې دغه انجمن د مدافع وکیلانو جوړ شو او قانون په 15مه دورې د ملي شورا کې تصویب شو، نو له دغه نه وروسته د فعالیت قانونمن شو د مدافع وکیلانو. سره له دې چې تعداد یې تقریبا په حدود 2300 نفر و، کوم وخت چې انجمن د مدافع وکیلانو په کار شروع وکړه اوس له 2000 نه ډېر غړي لري دا انجمن. چې په دې جمله کې یو تعداد ښځینه مدافع وکیلان دي. ښځینه مدافع وکیلانو ته لا هم ډېر ضرورت دی نسبت نارینه وو ته. له دې لپاره چې ډېر زیات هغه رقم قضایا لرو چې هغه طرف یوه ښځه ده، چې هغه ضرورت دې ته لري چې لهینه په عدلي او قضایي ارګانونو کې حمایه وسي او دفاع وسي.
مدافع وکیل هغه شخص دی چې د وکالت دفاع جواز ولري، د دفاع وکیلانو په فهرست کې شامل وي او د قانون د احکامو مطابق په محاکمو یا نور مراجعو کې د خپل موکل حقوقو څخه دفاع یا د دعوا اقامه وکړی شي. د مدافع وکیلانو د ټولنې غړي نجلا راحل چې په کابل ښار کې شخصي دارالوکاله هم لري وایي د مدافع وکیلانو ټولنې په 1968 کال کې په کار پیل کړی چې په ټول افغانستان کې څه ناڅه زر مېرمنې د وکالت دفاع په برخه کې کار کوي.
انجمن وکالت مدافع د سال 1386 ایجاد شو.
د مدافع وکیلانو ټولنه په 1988 کال کې رامنځته شوه چې اوس یې څه ناڅه زر ښځینه مدافع وکیلانې غړیتوب لري. کله چې زه وکیل شوم په یوه دفتر کې مې د ښځو لپاره کار کاوه چې له هماغه وخت نه تر اوسه پورې مې 400 تر 1500 پورې د ښځو اړوند قضیې پر مخ وړې دي. اوس هم چې شخصي دارالوکاله لرم د ښځو قضیو ته لومړیتوب ورکوم، ځکه چې یوه ښځه د بلې ښځې مشکل ښه درک کولی شي. هغه قضیې چې موږ ته ډېری راځي د تفریق غوښتل، وهل، ټکول، سوځول، ځان وژنې ته د مېرمنو مجبورول او نور بېلابېل تاوتریخوالي پکې شامل دي.
د نیمه نړۍ خبرونه د ازادي رادیو د ویب سټ لارې هم کتلای او اوریدلای شي. www.azadiradio.com
په کابل او یو شمیر ولایتونو کې ځینې دفترونه او ټولنې هم شته چې د حقوقي مرمنو لپاره چې حقوقي معلومات نه لري او خپل قضیه پر مخ نشي وړلای، حقوقي مرستې کوي. د دغو دفترونو له ډلې څخه یو هم میډیکا افغانستان دفتر دی چې له مرمنو سره حقوقي مرستې کوي. وړیا مدافع وکیلان ورته معرفي کوي او له حقوقي مرمنو سره چې خپل کورنیو کې ستونزې لري منځګړی توپ کوي. د میډیکا افغانستان مرکز مدافع وکیله مریم زلمای وایي دوی د څو کلونو په جریان کې له مېرمنو سره د قضایو په مختلفو پړاوونو کې مرستې کړې دي.
دفتر میډیکا افغانستان
د میډیکا افغانستان دفتر له څو اړخونو له یو موکل سره مرسته کوي. زمونږ د موکلینو ډېری قضیې په جزئي برخه کې دي چې زمونږ مدافع وکیلان حقوقي مشورې ورکوي. کله چې مېرمنې موږ ته مراجعه کوي، لومړی په حقوقي مسایلو هیڅ نه پوهیږي، خو کله چې زمونږ دفتر ته راشي موږ په هر څه پوهو. موږ د څو کلونو په جریان کې په سلګونه قضیې حل کړې دي. د جزئي قضیو په برخه کې د میډیکا دفتر وکیلان د قضیې له پیل نه تر ثلاثه محکمې پورې قضیه تعقیبوي.
د ښځو د قضیو د څېړلو په برخه کې نظر نارینه قاضي او مدافع وکیل ته ښځینه قاضي او وکیله د ښځو د ستونزو په حلولو کې موثر رول لري. یوه ښځه د بلې ښځې مشکل په ښه توګه درکولی شي. نو په عدلي او قضایي ارګانونو کې هم مېرمنو ته جدي اړتیا محسوسېږي. مدافع وکیله زلفیه زلمی وایي د قضا او وکالت په برخه کې مېرمنې وجدانن تصمیم نیسي او خپل کار په رښتینولۍ ترسره کوي.
مدافع وکیل یو قضیه سیړي په ډیر اخلاص او صداقت پر مخ وړي. له مقابل لوري رشوت او نورې غوښتنې نه لري. د ښځو اړوند ډېرې داسې قضیه شته چې یو ځل پرې پرېکړه شوي، خو بیا هم له هماغې مېرمنې سره تاوتریخوالی کېږي او پر پرېکړو کې هم دوه ګونی او تعویضي چلند ورسره ترسره کېږي.
تفسیر مردانه هست قانون شده علیه شاد.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یوه لویه ستونزه ده چې مېرمنې ورسره لاس او ګریوان دي. زیاتره ښځې نالوستې دي، نو ګڼې ښځې په دې نه پوهېږي چې د خپلو حقوقي ستونزو د اواري او یا د تاوتریخوالي په صورت کې څنګه ځان تر عدلي او قضایي ادارو ورسوي او خپله قضیه پر مخ بوزي. په داسې حالت کې د ښځینه وکیلانو مرسته کولی شي زیانمنه مېرمن خپلو حقونو ته ورسوي. د کابل یوه اوسېدونکي چې نه غواړي نومې واخلو وایي د خسرګنۍ لخوا پرې د قتل تور پورې شوی و او څو میاشتې بندي هم و. د مدافع وکیلانو په مرسته یې له محکمې برات واخیست او ماشومان چې خسرګنۍ دي تنه ورکول د خپل مدافع وکیلې په مرسته ترلاسه کړي دي.
زما د مشکل و چې د قتل جریان و، بیا دلته د ولایت کې بندي وم نظارت خانه کې، بیا وکیلان راغی، زه وکیل وینم. درې میاشتې تیر شو، بیا زما اوله محکمه وشوه. څلورم ځلې و چې محکمه کې برات واخیستل. وکیل ډېره کومکونه راسره وکړ. دوه ماشومان لرم، یا وزوی دی، هغه دوی خو قید کړی و. بیا زه دلته راغلم، وکیل ته مې جریان تیر کړو، شماره یې راکړه. بیا شماره مې دې ته ورکړه، هغې ته زنګ وخل وایي دغه ته سبا ته یې لېږم، بل سبا ته یې لېږم. بېرته زه دلته راغلم، وایم دوی خو دا کار نه کوي، نو څه څه وکړمه. بیا دی زنګ وخل وایي سبا یې راشي خپل ماشومان ویسي. بیا رامستل بېرته، ډېره خوشحاله یم زه.
د کابل ښار په ځینو سیمو کې خزینه مدافع وکیلانې شخصي دارالوکالې لري. له ګوډ ګوډ نه ورته خلک د قضیو د پرمخ وړلو لپاره راځي، خو د وکالت دنده دومره هم اسانه نه ده. دوی له ګڼو ستونزو سره هم مخ دي. د زیانمنو او متهمو کسانو وکالت او د هغوی له مقابل لوري سره مخامخ کیدل. د مرګ تر حده د وکیلانو ګواښل هغه څه دي چې خزینه مدافع وکیلانې ورسره مخ دي. د دې ګواښونو تر څنګ ډیری خزینه وکیلانې د عدلي او قضایي ارګانونو له ناوړه چلند څخه هم شکایت کوي. وایي کله چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کوي، سم چلند نه ورسره کیږي او آن کله کله د کار په جریان کې توهین شوي هم دي. میرمن نجلا او میرمن زلفیا د خپل کار د ستونزو په اړه زیاتوي. وکالت ډیر سخت مسلک دی. په تیره بیا د میرمنو لپاره په دې برخه کې ډیرې ستونزې موجودې دي. زموږ په ټولنه کې یوه ښځه په ډیرې سختۍ د کار لپاره له کوره بهر راوځي. خو دا چې یوه ښځه بیا مدافع وکیله وي، شخصي دارالوکاله ولري، دا نو ډیر ستونزمن کار دی. هغه مسؤلیت چې قانون موږ ته راکړی، موږ هغه نه لرو او امنیت مو تامین نه دی. کله چې زه قضیه پر مخ وړم، د موکل مقابل لوری ګواښونه راته کوي، وایي وژنم دی، دا قضیه پرېږده او ډیرې نورې داسې خبرې. دا کار ډیر لوی زړه غواړي. د امنیتي ستونزو تر څنګ موږ مسلکي ستونزې هم لرو. په عدلي او قضایي ارګانونو کې موږ سره سم چلند نه کیږي. ډیری وخت په دهلیزونو کې منتظر پاتې کیږو او قضایي جلسې چې دایرې کې موږ څوک نه خبروي.
زه د کار په جریان کې له جنسیتي تبعیض سره مخ شوم. اړوندې ادارې چې د قضیو په اړه کوم تصمیم نیسي، موږ ترې نه خبروي. هر ورځ زموږ پر وړاندې ستونزې شته، خو زه خپلې مبارزې ته ادامه ورکوم.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوګوري دنکو سلام. خدای موروغ او د دودونو له شره لري لره. اوس تر ټولو بده بالا دودونه دي چې حکومت هم دود غړن کړی او خلک هم له ټولو د تیښتې لاره ورکه کړې ده. د خپرونې په پیل کې څو مهم خبرونه درته لرو.
اوس پام وکئ خبرونو ته. نتا خان،
حسین غرڅه
او پمبګل ترایی لند خبرونه دغه دي.
د ښار لره شو یو غرفو مظاهره وکړي.
د چرګانو او پیپسیانو د سیمینارونو او ورکشاپونو د یاد بود غونډه جوړه شوه.
د چوروالۍ خیال پالونه دوام لري.
د فوندونو له بندېدو سره د شیرونو خاپیریانې هم قوی قافته لاړې. د خبرونو توصیل.
د ښار لرو شو یو غرفو مظاهره وکړي. بې خبر آژانس خبر راکوي چې غرفو په خپلو شعارونو کې همدا ویل چې ښار په غرفو ښکاریږي. غرفې لکه د ستورو پکې ځلیږي. یا غرفې یا بمرې، چوروالۍ یو کار به کوي. خبر زیاتوي چې په مظاهرو کې د شعارونو تر څنګ تیږې هم وویشتل شوې او د غرفو ماتلرګي هم ورکړی شول. د مظاهرو د چارو ماهرین وایي چې که ښار همداسې پاتې شي، نو ایله به د ښار قواره ولري، خو غرفې دې هم نیمه خوا نه پرېږدي او چیرته دې ودروي چې بیا مظاهرې ونه کړي.
د چرګانو او پیپسیانو د سیمینارونو او ورکشاپونو د یاد بود غونډه جوړه شوه. د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې د غونډې په پیل کې د چرګانو او پیپسیانو د سیمینارونو روح ته دعا وشوه. او بیا په دې حق له ګډونوالو خپل علمی مقالې ولوستلې. ورپسې د چرګانو د سیمینارونو او ورکشاپونو لپاتې خاطرو یادونه وشوه، او هغه د چرګانو او پیپسیانو سیمینارونه او ورکشاپونه یې د خېټو د توسیع او روح د آرامۍ لپاره مهم بلل. په پای کې د رایو په اتفاق اعلامیه خپره شوه او له اوسني حکومت څخه وغوښتل شول چې د چرګانو او پیپسیانو د سیمینارونو او ورکشاپونو دود د بیرته راژوندی کړي چې هیواد د ترقۍ په لور روان شي.
د درپدر آژانس په یوه خبر کې ویل شوی چې د چوروالۍ خیال پلوونه دوام لري، او که چیرې دغه غوړ غوړ خیال پلوونه رښتیا شي نو له ښار څخه به پرته له شکه پاریس جوړ شي. خبر زیاتوي چې د چوروالۍ په خیال پلوونو کې متروباس، بس ټاپونه، د څلور لارو عصري او پرمختللي ترافیکي اشارې، د څار کمرې او نور ډېر پرمختللي سیستمونه وجود لري. خو په دې شرط چې رښتیا شي، کارپوهان وایي چې پخوانیو چوروالانو له دې نه هم غوړ خیال پلوونه وهل، خو هیڅکله یې هم نه چا شکل ولیده او نه یې هم بوی احساس کړ. له همدې عمله د چوروالانو خیال پلوونه اوس چا ته خوند نه ورکوي.
او په پای کې در په در آژانس خبر را کوي چې د فنډونو له بندېدو سره د شعرونو ښاپېری هم قیقاف ته لاړې. خبر زیاتوي چې له همدې عمله نه کومه مشاعره جوړېږي او نه هم د کوم واړه یا غټ شاعر د شعرونو کنډولۍ تر سترګو کېږي. اوس مشاعرې یوازې والیانو ته پاتې دي چې د کدو ګل او بانجان ګل په موسم کې د خپل شهرت زیاتولو لپاره جوړې کی او ځان فرهنګ دوست او پیلمین وخی. دارنګۍ په میلمستیا او مصرف کې هم د جیب خوشی. د شیر شوقیان وایي چې افسوس د شیر خاپیریانې کوی کافته لاړې، کنه بیا به مو لیدلی وو چې شاعرانو څه څه نه جوړول. خبرونه خلاصول.
پاچاهان ډول ډول وی او پاچای هم بیلی بیلی وی، خو د موږ پاچای د دودونو پاچای ده او د موږ پاچا هم د دودونو پاچا دی. د دودونو له پاچا سره مو مرکه درته کړې ده.
د دودونو پاچا صاحب، کلمړی د دودونو پاکل سره ته وایست.
دود یو طبیعي شی دی او د دود څخه خلاصای نشته. که نور هیڅ هم نوی نو خلق د چلم، سګریټ او قیلون دودونه باسي. داسې خو له چارسو، سماواتونو، حمامونو او نانوایانو څخه هم غیږ غیږ دودونه وزي، او زاړه موټرونه هم له چانه کم دود نه باسي.
دا خو موږ ته معلومه ده چې دودونه شته او وي به، خو اوس د تا په پاچایۍ کې چې د دودونو پاچایۍ ده، کوم ډول دودونه ډېر دي؟
د ما په پاچاهۍ کې دودونه لا نور هم زیات شول، ځکه دا د دودونو پاچاهۍ ده. مثلا تور دودونه، خړ دودونه، سپین دودونه، خړ بخوان دودونه او نور دودونه. همدارنګه یې د غلظت لحاظ هم په څو برخو ویشلی شو. مثلا ډېر غلیظ او ټینګ دودونه، مثلا متوسط او رقیق دودونه.
نو ته څه وایې پاچا سلامت، چې موږ انسانانو ته کوم دودونه بد دي؟
تاسو انسانانو ته ټول دودونه تاوان لري، خو په ځینو کې برکت هم شته، لکه د مانو او سپیلنی دودونه.
تا ولې دغه د دودونو پاچایي جوړه کړه؟
دا زما شوق و، دا زما د دودونو سره مینه وه. زه له دودونو سره مینه لرم. دود مې زړه خوشحاله کوي. چیرته چې دود پورته شي نو سړی ته امید پیدا شي چې هلته یو څوک شته. موږ دودونو ته پیدا شوي او دودونه موږ ته پیدا شوي دي، که نه په هیڅ بله پاچاهۍ کې به دې دومره دودونه نه وي لیدلي.
نه پاچا صاحب، اوس خو ټوله دنیا هڅه کوي چې د دودونو مخه ونیسي او په هیڅ ځای کې به دود ونه ویني.
هو، دودونه یوازې زما په پاچاهۍ کې دي او زه د دودونو پاچا یم. لکه پخوا به چې څوک د باد پاچا و، او یا به هم د واورو او نورو شیانو. زه په خپله پاچاهۍ افتخار کوم. په ټوله دنیا کې دومره دود نشته لکه د ما د پاچاهۍ په مرکز کې چې دي. بیکار سړی خو سام نشي پکې ایستلی.
هو همدا د دې وطن خلک دي چې سا باسي او تنفس کوي.
د ما په نظر لا اوس هم کم دي. هر وخت چې له خلکو څخه د خپلو کورونو لارې ورکې شوې بیا یې منم چې په رښتیا د دودونو پاچاهۍ.
پاچا سلامت، اوس هم ډیر زیات دي او ان زیاتره خلک خو سترګې نشي پکې خلاصولی او د ډیرو خو داسې اوښکې ترې روانې وي چې ته به وایې چا اوخلن ګاز پر استعمال کړی دی.
ډیر ښه، ډیر ښه. همدې ته وایي د دودونو پاچاهۍ. د همدغسې پاچاهۍ په ارمان وم. خدای پاک مې ارمان پوره کړ او دغه دی د دودونو پاچا یې کړم.
پاچا صاحب، ته هم دود غړن ښکاري او کابینه دې هم دود غړنه شوې ده، په دې هکله څه وایې؟
زه افتخار کوم، موږ پیدا شوي دود غړن یو او همداسې دود غړن به مرو. د دودونو پاچاهۍ کې دودونه ښه ښکاري.
نو د خلک او رعیت د روغتیا په باره کې څه پلانونه لرئ؟
خلک به د دغه دودونو سره یا مختا او عادت شي او یا به هم د تیښتې او قبر لاره ونیسي. له دې پرته بله هیڅ لاره نشته.
د دودونو پاچا صاحب، نو د دودونو کمولو لپاره کوم پلان لرئ؟
نه، چې داسې کوم پلان مو درلودی اوس به مو عملي کړی وای. په خلکو به مو د زغالو، پلاستیکونو، ټایرونو او نورو شیانو د سوځولو بندیز لګولی وای. موږ نه غواړو چې د دودونو پاچاهۍ له دود نه خالي وي. په خپله د موږ ارګ د ښار د غلیزو دودونو د راټولېدلو مرکز دی. چې سهار راووزم نو ډېره په سختۍ ساه اخلم، خو بیا هم افتخار کوم چې د دودونو پاچا یم او د ډېرو خطرناکو دودونو په منځ کې ژوند او پاچاهي کوم. او که د دودونو همدا حال و نو کال دا وخت به دومره څوک نه وي چې د دود په ضد مظاهره وکړي، ځکه هیڅوک به له کوره د باندې نشي راوتلی.
نو ته به څه کوې؟
زه به په دودونو کې لامبو وهم او نړۍ به راته حیرانه پاتې وي چې د دودونو پاچا په دومره ډېرو دودونو کې سرچپه پاچاهي کوي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو حیا اوریاخیل، برای افغانپور او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
سلام سلام، اتم جنکو پور کچھ میں یار نہ رہا.